استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز. سلام و خوش آمدید. یک پس از چاشت است و از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های استودیوی پی یک ما. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که طالبان باید صلاحیت خود را به دست دیگران ندهند. بیشتر تا لحظات دیگر به شما میگوییم. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد گفته در نتیجه جنگ، خشونت و آزار و اذیت، شمار کسانی که مجبور به ترک خانه هایشان شدند به گونه بی سابقه افزایش یافته است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از زرغونه منگل بشنوید.
آمادگی ازبکستان به میزبانی از مذاکرات صلح افغانستان، دیدار رئیس اجرایی افغانستان با مقامات ایتالوی ادامه دارد و دستگیری یک وزیر اسبق کابینه اسرائیل به اتهام جاسوسی به ایران. تفصیل خبرها. حکومت ازبکستان برای میزبانی مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و شورشیان طالب ابراز آمادگی کرده است. اعلامیه دیروز وزارت خارجه ازبکستان می گوید که این آمادگی یک بخش از تعهدات این کشور در کنفرانس دو ماه پیش در تاشکند می باشد. خبرنامه می افزاید که ازبکستان طبق اعلامیه تاشکند با اطراف مختلف از جمله مقامات ارشد طالبان تماس گرفته و موضوع آغاز گفتگو و استقرار صلح و ثبات دائمی و انکشاف اقتصادی در افغانستان را با آنها در میان گذاشته است. خبرنامه نمی گوید که این تماس ها با کدام مسئولین طالبان و چی زمان صورت گرفته است. حکومت ازبکستان از آتش بس موقت در افغانستان و تمدید آن از سوی رئیس جمهور اشرف غنی استقبال کرده است. 4 تن از نیروهای دولتی در حمله شورشیان طالب در دشت ارچی ولایت کندوز کشته شدند. نعمت الله تیموری، والی کندوز، امروز بر رادیو آزادی گفت که شورشیان شب گذشته بر پوسته‌های اردوی ملی و پلیس محلی در مناطق بازارک و پل مومن دشت ارچی حمله کردند که در نتیجه 4 سرباز کشته شده و 6 تن دیگر جراحت برداشتند. آقای تیموری افزود که میان کشته شدگان 2 تن آنها سربازان اردوی ملی و 2 تن دیگر پلیس محلی اند. او میگوید که هجوم شورشیان عقب زده شده و منطقه زیر کنترل نیروهای دولتی قرار دارد. والی کندوز گفته است سخنگوی والی کندوز گفته است که به مهاجمان هم تلفات وارد شده ولی ارقام دقیق در دست نیست. شورشیان طالب تا حال در مورد تبصره نکردند. دیدارها و گفتگوهای رئیس اجرایی افغانستان با مقامات طالبی ادامه دارد. در خبرنامه ریاست اجرایی آمده است که عبدالله عبدالله با مقامات ایتالوی روی گسترش همکاری ها، مبارزه بر ضد تروریسم، افزایش کمک های نظامی و غیر نظامی که ایتالیا به افغانستان، تلاش های صلح و دیگر مسائل گفتگو می کند. آقای عبدالله دیروز 18 ماه جون سفر دو روزه‌اش را به ایتالیا آغاز کرد تا در اجلاس سالانه هیئت اجرایی برنامه جهانی غذا به نمایندگی از افغانستان شرکت کند. حال همچند خبری از جهان. مقامات در اسرائیل یک وزیر اسبق کابینه آن کشور را که زمان به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شده بود، این بار به اتهام جاسوسی به ایران، دشمن دیرینه اسرائیل، دستگیر نمودند. این مسئله را وزارت اداره خدمات امنیت داخلی اسرائیل ابراز داشته است. اداره خدمات امنیتی شنبلت امروز در اعلامیه گفت گونین سجف به اتهام ارتکاب جرم همکاری با دشمن و جاسوسی علیه دولت اسرائیل بازداشت شده است. سجف که از سال 1995 تا 1996 وزیر انرژی اسرائیل بود، در سال 2005 به جرم قاچاق 32,000 تابلیت اکستسی پوشانده شده با چاکلیت از هلند به اسرائیل و با پاسپورت تاریخ گذشته دیپلماتیک محکوم شده بود. سجف 61 ساله با رهاییش از زندان در سال 2007 به این طرف در افریقا زندگی می کرد و ماه گذشته که از کشور اکواتوریال گینی اخراج شد با رسیدنش به اسرائیل دستگیر شد. اداره خدمات امنیت شینبیت امروز گفت سجف از سوی استخبارات ایران به حیث جاسوس جذب شد و در سال 2012 با مقامات ایرانی در سفارت نایجیریا تماس برقرار کرده و تا حال دوبار به ایران سفر کرده است. مجلس سنای امریکا فروش طیاره‌های جنگی نو F-35 به ترکیه را تا زمانی که این کشور از خریداری سیستم دفاعی هوایی S-400 روسی منصرف نشده باشد، منع ساخت. این لایحه عمده دفاعی که دیروز با 85 رأی موافق و 10 رأی مخالف تصویب شد، از توافق رئیس جمهور ترامپ با چین نیز جلوگیری می کند که به شرکت بزرگ مخابراتی ZTE علیرغم نقض تعزیرات امریکا بر ایران و کوریای شمالی اجازه می دهد که به کاروبار خود ادامه دهد. و خبر آخر که رئیس جمهور امریکا تعهد کرده است که سلطه کشورش در فضا را حفظ می کند و از همین رو به پنتاگون یا وزارت دفاع کشورش دستور ایجاد نیروی فضایی را داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دیروز هنگام امضای فرمان سیاست‌های جدید فضایی امریکا با بیان این که کشورش باید بر فضا سلطه داشته باشد گفت که قرار است ایالات متحده هم نیروی هوایی داشته باشد و هم فضایی. مجزا از هم ولی برابر. پایان اخبار.
همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. حالا یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که طالبان باید صلاحیت خود را به دست دیگران ندهند.
ما امروز نیت، اراده و صلاحیت تصمیم گیری در رابطه با افغانستان با تمام بخشایش داریم.
بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد گفته در نتیجه جنگ، خشونت و آزار و اذیت شمار کسانی که مجبور به ترک خانه هایشان شدند به طور بی سابقه افزایش یافته است. در کنار اینها مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که طالبان باید صلاحیت خود را به دست دیگران ندهند. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که تصامیم خارجی ها در رابطه با مسائل افغانستان مفید واقع نمی شود. آقای طاهری می گوید که رهبری پروسه صلح باید در دست افغان ها باشد تا نتایج خوب در پی داشته باشد. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی موضوع را در کابل از نزدیک دنبال کرده است.
با تقدیم سلام، شورای عالی صلح افغانستان از طالبان مسلم می خواهد که اختیارشان را به دست دیگران ندهند و با صلاحیت خود وارد گفتگو با حکومت افغانستان شوند. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا می گوید که تصامیم از سوی خارجی ها در باره افغانستان کاران نبوده و همواره بر مشکلات در این کشور افزوده است. آقای طاهری گفت که جز مذاکرات صلح راه دیگری برای حل معضل افغانستان وجود ندارد و پروسه صلح باید به رهبری افغانها به پیش برده شود.
ما امروز نیت، اراده و صلاحیت تصمیم گیری در رابطه با افغانستان با تمام بخشایش داریم. از همگی مخالفین مسلح نظام و طالبای مسلح افغان می خواهیم که نمایندگی خود به دست بیرونی ها تسلیم نکنند و به مسابه افغان ها، مسلمان ها بیاین با حکومتشان مذاکرات مستقیم و رو در رو را آغاز بکنند.
این در حال است که روزنامه دیلی تایمز چاپ پاکستان به نقل شماری از قماندانان طالبان گزارش داده که آنان می خواهند گفتگوها را با حکومت افغانستان نه بلکه با امریکا انجام دهند. دیلی تایمز به نقل از یک مقام طالبان گفته که اگر آنان با امریکا به نتیجه برسند، حاضرند که در مورد سرنوشت حکومت با افغانها نیز مذاکره کنند. این روزنامه به نقل از این مقام طالبان گفته که یگانه مانع در برابر پروسه صلح افغانستان حضور نیروهای خارجی به خصوص حضور امریکایی ها در افغانستان است. طالبان همواره حضور نیروهای خارجی در افغانستان را دلیل ادامه جنگ خوانده و گفتند که اگر نیروهای خارجی این کشور را ترک کنند، افغان ها می توانند مشکلاتشان را به آسانی حل نمایند. طالبان پیش از این گفتند که حکومت افغانستان فاقد صلاحیت است، اما حکومت افغانستان همواره تاکید کرده که گفتگوهای صلح باید به رهبری و مالکیت افغانها انجام شوند و در این صورت می تواند نتایج خوب هم در قبال داشته باشد. حکومت افغانستان همواره به نتیجه گفتگوها و همچنان موفقیت پروسه صلح با آقای گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی اشاره کرده و این را یک دستاورد خوب خوانده. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تاکید کرده که حکومت این کشور حاضر به گفتگوهای بی قید و شرط با طالبان مسلح است، اما دیده شود که حالا طالبان مسلح چی راه را در پیش می گیرند. بله آقای صدیقی.
بله تشکر از شما. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می داد و شما در جریان هستین که طالبان در تازه ترین اعلامیهشان تمدید آتش‌بس سه روزهشان را رد کردند. یک عضو ولسی جرگه افغانستان با وصف این همه تحولات میگوید نشانه های از انعطاف پذیری از سوی طالبان به چشم میخورد. گلپاچا مجیدی همچنین به این باور است که امریکا و پاکستان نیز در زمینه گفتگوهای صلح میتوانند نقش اساسی را ایفا کنند. پیش از این طالبان به مذاکره مستقیم با ایالات متحده امریکا تاکید کردند. نسیم شفق در این مورد با آقای مجیدی گفتگو کرد و نخست از او پرسیده که خواست طالبان برای مذاکره با امریکا به چه معناست؟
به نظر من همچون اعلانی که طالبان کرده یک انحطاف است، بخاطر که قبلا یازر نبودن که با دولت افغانستان صحبت هایی داشته باشند و امروز که بعد از اینکه امریکا صحبت میکنن حاضر هستن با دولت افغانستان هم صحبت بکنن، این یک انحطاف نشان. و خود اوربند سی روزه روزه ایده که طالبان پذیرفتن این خودش یک نوع انحطاف است و آمدنشون به شهرها و ولسوالی ها من فکر میکنم یکی از این انحطاف هاییست که یا نشان میتن در اواخر. بعضی که خود پاکستان است، پاکستان آمدن باجوا به کابل و کشته شدن مولوی فضل الله و این چیزی است که صحبت ها شده وقتا.
مجیدی سبال، با توجه به امی فشارها و امی انحطاف پذیری ها که شما اشاره کردین، حال چی به کار است برای حکومت افغانستان و همچنان برای جامعه جهانی بخصوص برای امریکا؟
برای دولت افغانستان اوربند یک طرفه را اعلان کردن، همیشه تمایل نشان داده، همیشه انحطاف نشان دادن و حتی بحثای بین سیاسیین افغانستان شدن که همیشه رئیسای جمهوری ما برادر خطابش کردن. فکر میکنم عزیز یاد تمایل نشان دادن همیشه. بحث امریکاست، اگر امریکا واقعا بخواهد، ما فکر میکنم جنگ در افغانستان ختم میشه. امریکا وسایلی در دست داره که میتونه آله فشار شه بالای پاکستان و پاکستان کلید جنگ با پاکستان است، به خاطر که طالبا هیچ نوع سرکشی از اوامر پاکستان کردن نمیتونند.
آقای مجیدی، خوب حرکت های مردمی هم به شکل از اشکال به طرفداری از صلح و یا به خاطر تامین صلح آغاز شده در افغانستان. شما چی فکر میکنین چقدر میتونه نتیجه بده و همچون حرکت ها اگر تقویت میشه چقدر میتونه زمینه را برای تامین صلح فراهم کنه؟
حرکت های مدنی متاسفانه در افغانستان بسیاری وقت دست خوش تعصبات میشه. ما صدای ما بالای مردم، بالای جامعه جهانی افغانستان است که تمامشان یک سرا نبوگن به جنگ و از تمام طرف های درگیر بسیار صادقانه و بسیار پوسکنده تقاضا کنند که بر افغانستان دیگه صلح هستیم و ما امیدوار هستیم که بعد از این مردم افغانستان حرکت های زیادی در باره صلح داشته باشه که الهام میره از حرکت هلمند.
گفتگوی شنیدید با گلپاچا مجیدی، یک عضو ولسی جرگه افغانستان.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. دیدارهای اول گروپی در جام جهانی فوتبال روسیه امروز با بازی‌های کولومبیا در برابر ژاپن و پولند در مقابل سنگال به پایان می‌رسد. از تازه‌ترین ها به شما خواهیم گفت تا لحظات دیگر، اما اکنون چند رویداد اقتصادی بشنوید.
برنامه جهانی غذا تحت پوشش استراتژی 4 ساله 717 میلیون دلار برای افغانستان در بخش پاسخ به بحران و پیشگیری از بحران کمک میکند. دفتر ریاست اجرایه در اعلامیه مطبوعاتی نوشته که عبدالله عبدالله رئیس اجرایه دیروز برای اشتراک در اجلاس سالانه هیئت اجرایی برنامه جهانی غذا به نمایندگی از افغانستان وارد ایتالیا شده است. به اساس این اعلامیه، آقای عبدالله در این نشست توجه کشورها و سازمانهای کمک کننده را برای کمک به عودت کنندگان، بیجا شدگان داخلی و فراهمسازی کمک های عاجل به آسیب دیدگان خشکسالی جلب می کند. این اعلامیه می افزاید که رئیس اجرایه تلاش دارد تا مبلغ 545 میلیون دلاری که برای کمک های بشردوستانه برای افغانستان در سال 2018 تقاضا گردیده بود و موقع تهیه و فراهم گردد. کارشناسان می گویند که با این مبلغ پول از کمک های بشردوستانه وضعیت اقتصادی زیادی از خانواده های نیازمند و مستحق بهتر خواهد شد. قرار است تا هفته آینده دهلیز هوایی میانه افغانستان عربستان سعودی افتتاح گردد. سمیر رسا مسئول روابط عامه مشاوریت ارشد ریاست جمهوری در امور بانکداری امروز برای رادیو آزادی گفت که تفاهم نامه آن تکمیل شده و هفته آینده 500 کیلوگرم زعفران به عربستان از طریق هوا منتقل خواهد شد. افغانستان چند قبل با ترکیه و سال گذشته با هند و قزاقستان دهلیزهای هوایی را افتتاح کرد. این هم نرخ برخی از مواد عمده خوراکی در بازار کابل: یک بوری آرد قزاقی 1100 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلو 1580 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، یک لیتر پترول 52 افغانی و یک لیتر دیزل 49 افغانی به فروش میرسد و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 71 افغانی و 60 پول، یک یورو 82 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی، یک ریال سعودی 8 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 10 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 588 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. با رادیو آزادی باشید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در یک گزارش میگوید در نتیجه جنگ، خشونت و آزار و اذیت، شمار کسانی که مجبور به ترک خانه هایشان شدند به طور بی سابقه افزایش یافتند. افغانستان از لحاظ شمار پناهجویان در جهان پس از سوریه در ردیف دوم قرار دارد. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده و امینکنون در استدیوی پی یک است. نائب صاحب، جزئیات بیشتر در مورد این گزارش از چه قرار است؟
بله، جزئیات بیشتر در ارتباط به این گزارش، بیشتر مسائل ارقام ذکر شده. سازمان ملل متحد میگوید که 68.5 میلیون نفر در جهان به خاطر جنگ، خشونت و آزار و اذیت مجبور به فرار از خانه هایشان شده، که این تقریبا 3 میلیون بیشتر از سال گذشته را نشان میده و 50% بیشتر از یک دهه گذشته را نشان میده، که در او وقت این رقم به 42.7 میلیون نفر میرسید. به این ترتیب 40 میلیون نفر فعلا بجا شده داخلی در داخل کشور هاست و گفته شده که سوریه در 7 سال جنگ خود تقریبا 6.3 میلیون نفر از این کشور مجبور به فرار شدند و 6.2 میلیون بیجا شده های داخلی از این تشکیل میده. و در گزارش آمده که افغانستان بعد از سوریه در ردیف دوم قرار داره.
بله. سازمان ملل متحد در مورد حل معضله افزایش پناهجویان و بیجا شدگان چه پیشنهاد داره؟
بله، فلیپ گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین میگوید که در آنها در مرحله اساس قرار دارند که برای حل‌های اما جانبه نیاز می باشه. او از کشورها و او گفت که کشورها و جوامع در برابر این معضله باید تنها گذاشته نشوند. آقای گرندی که در شهر ژنو سوئیس در آستانه نشری گزارش با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که 70% شماری از این مردم، یعنی از پناهجویان، از 10 کشور جهان تشکیل یافته. او گفت که اگر رای حل به بحران در این 10 کشور و یا تعدادی از کشورهای پیدا شوه، این رقم رو به کاهش خواهد گذاشت. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در ادامه خواهان اراده سیاسی برای حل این معضلات در کشورها شده.
تشکر از شما مقیم نایب. گزارش میداد در مورد این که کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در گزارش تازه گفته که در نتیجه جنگ، خشونت و آزار و اذیت، شمار کسانی که مجبور به ترک خانه هایشان شدن به طور بی سابقه افزایش یافته. و بیشتر میتوانید در وبسایت رادیو آزادی هم در این مورد بخوانید، azadiradio.com. در این حال اتحادیه اروپا در یک گزارش تازه میگوید در شمار پناهجویان در سال 2007 در مقایسه با سال پیشتر از آن 44% کاهش آمده است. این گزارش روز دوشنبه 18 جون از سوی یک اداره عامه پناهجویان نشر شد که جزئیاتش را در این گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
اداره حمایت از پناهجویان در اروپا در گزارش تازه‌اش میگوید شمار کسانی که به شمول نروژ و سویدن در 28 کشور اتحادیه اروپا در جریان پارسال درخواست پناهندگی دادند در مقایسه با سال 2016 تقریبا به نیم رسیده است. در گزارش آمده در سال 2016 نزدیک به 1.3 میلیون تن به عنوان پناهنده ثبت شدند، اما در سال 2017 این شمار تا 730 هزار تن کاهش یافته که در مجموع این ارقام حدود 44% تقلیل را نشان می دهد. مارگریت شناس، سخنگوی کمیسیون اروپا، روز دوشنبه 18 جون در بروکسل گفت کاهش در شمار پناهجویان در 4 ماه نخست سال 2018 نیز وجود داشته است. در سال 2017 در مجموع 728,470 تن برای درخواست مسئولیت بین المللی به اتحادیه اروپا آمدند که در مقایسه با سال 2016 44% کاهش را نشان می دهد. دومین سال است که کاهش دیده می شود. در 4 ماه نخست سال 2016 نیز این روند ادامه داشته است. در گزارش اتحادیه اروپا همچنان آمده که بیشترین بخش پناهجویان را شهروندان چند کشور مشخص تشکیل می‌دهند که به صورت پیهم به اروپا سرازیر شدند. سوریه در صدر این جدول قرار دارد و شمار عمومی پناهجویان این کشور در اروپا حدود 15% خوانده شده است. بدان بالان شهروندان عراق و افغانستان با 7.7% پناهجو در جایگاه دوم، پاکستانی ها با 4% پناهجو در ردیف سوم و ایرانی ها با 3% در جای چهارم قرار دارند. در گزارش اداره حامی پناهجویان در اروپا آمده که شمار پناهجویان از افغانستان در سال 2016 به 190 هزار تن می رسید که در سال 2017 تا 50 هزار کاهش یافت. شمار پاکستانی ها هم که دو سال پیش تا مرز 50 هزار می رسید در سال 2017 به 32 هزار تن رسیده و از ایرانی ها هم پارسال تا 19 هزار پناهجو بوده، در حالی که در سال 2016 به حدود 42 هزار تن می رسید. پناهجویان سوریه هم در سال 2017 حدود 108 هزار تن خوانده شدند، در حالی که شمار آنها در سال پیشتر از آن به 342 هزار تن می رسیده. گزارش در مورد پناهجویان در حال نشر شده که اتحادیه اروپا سرگرم مبارزه با بحران پناهجویی است. با این همه شهروندان کشورهای شرق میانه، شمال افریقا و برخی مناطق دیگر بنابر جنگ‌ها و مشکلات اقتصادی رخ به سوی اروپا کردند تا به یک زندگی مرفه دست یابند.
بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید، azadiradio.com. و اکنونم نسیم شفق مطبوعات کابل را مرور می کنه.
روزنامه های چاپ امروز کابل باز هم بیشتر مطالب و تبصره های خود را به بحث ها درباره آتش بس و صلح میان حکومت و طالبان مسلح اختصاص دادند. روزنامه ویسا نوشته است که احساسات مردم در 3 روز آتش بس پیام بزرگ داشت که باید جهانیان و طرفهای درگیر جنگ در افغانستان به آن توجه کنند. روزنامه نوشته که مردم با 1 صدا از آتش بس حمایت کردند و این را نشان دادند که جنگ جاری در افغانستان خلاف آرمانهای آنان است و باید به آن نقطه پایان گذاشته شود. با گفته روزنامه در این جریان امیدواری دیگری که به میان آمد این بود که از حرکت‌های معقول صلح اگر در کشور صورت می‌گیرد مردم به شدت پشتیبانی می‌کنند. روزنامه در اخیر به مخالفان صلح هشدار داده که مانند سلمان رشدی رانده خواهند شد و توانایی رویارویی با ملت را نخواهند داشت. روزنامه دنیا نوشته که استقبال و حمایت بی‌سابقه مردم از کاروان صلح هلمندیان نشان دهنده آن است که مردم از جنگ خسته‌اند و صلح می‌خواهند. اما روزنامه نوشته در حالی که مردم با هماهنگی کامل صدای صلح را بلند کرده اند، حکومت به آنان برخورد سیاسی کرده و درباره پروسه صلح برایشان معلومات لازم نمی‌دهد. با گفته روزنامه در گزارش‌های رسانه‌ها به این موضوع اشاره شده که مذاکرات پنهانی با طالبان جریان دارد، اما حکومت نمی‌خواهد که جزئیات آن را با ملت در میان بگذارد. با نوشته روزنامه حالا وقت آن فرا رسیده که حکومت روند صلح را سیاسی نسازد و گفتگوها با طالبان را در مشوره با مردم به پیش ببرد. روزنامه دولتی هواد نوشته است هرچند طالبان خواست حکومت مبنی بر تمدید آتش بس را نپذیرفتند، اما حکومت مطابق خواست مردم به تمدید آن متعهد است. روزنامه میگوید پس از تجربه موفق آتش بس که هزاران تن از طالبان به شهر آمدند، رئیس جمهور میخواست که از این حرکت برای تسریع پروسه صلح استفاده کند، اما روزنامه میگوید که چنین نشد. روزنامه نوشته که طالبان خواستهای مردم و جهانیان را در نظر نگرفتند و دوباره به جنگ روی آوردند. به باور روزنامه، طالبان حالا هم باید آتش بس را تمدید کنند، به خاطر که این اقدام برای موفقیت پروسه صلح بسیار مهم است.
دیدارهای اول گروپی در جام جهانی فوتبال روسیه امروز با بازی‌های کولومبیا در برابر ژاپن و پولند در مقابل سنگال به پایان می‌رسد. به این ترتیب دور دوم بازی‌ها هم با دیدار میان تیم‌های روسیه و مصر آغاز خواهد شد. روسیه با 3 امتیاز در صدر گروپ A قرار دارد. جاوید نعیمی در استودیو است و جریان بازی‌های جام جهانی را دنبال می‌کند. نخستین که در مجموع درخشش تیم‌های پیشتاز یا قهرمان‌های جام‌های گذشته فوتبال تا حالا چگونه بوده نعیمی صاحب؟
تشکر صدیقی صاحب. تا حالا 14 بازی در جام جهانی فوتبال روسیه البته صورت گرفته و با 2 بازی امروز دور اول گروپی پایان می‌یابد. البته ساعت 4:30 به وقت افغانستان کولومبیا با ژاپن به میدان خواهد رفت و ساعت 7:30 شام هم پولند در برابر سنگال. به دنبال این دیدارها روسیه و مصر ساعت 2:30 شب بازیشان را آغاز خواهند کرد. کوتاه در مورد گروپ‌ها بگویم که تیم‌های 3 امتیازه روسیه، یوروگوئه، ایران، فرانسه، دنمارک، کرواسیا، سربستان، سویدن، مکسیکو، بلژیم و انگلستان هستند. البته تیم‌های بزرگ مثل برزیل، آرژانتین، اسپانیا و پرتغال 1 امتیازه شدند. البته آخر کار هم نیست، چون تازه بازی‌های گروپی وارد مرحله دوم میشه.
بازی‌های دیروز دیشب چگونه گذشت؟ آیا تیم‌های بازنده فرصت بعدی خواهند داشت؟
خب در بازی‌های دیشب بلژیم 3-0 پاناما را برد، البته تیم را شکست داد که برای نخستین بار در جام‌های جهانی فوتبال راه یافت. انگلستان هم در برابر تونس 2-1 پیروز شد و شما هم بازی‌ها را شاید دیدن که برای تیم‌های انگلستان و بلژیم خیلی نفسگیر بود تا خود را 3 امتیازه بسازند. هری کین ستاره تیم انگلستان با مشکل تونست دومین گل را در آخرین دقایق بازی وارد دروازه تونس بسازه. در مورد پاناما و تونس چنان که شما هم گفتین شاید اندک دشوار باشد که امتیازهای بیشتر بگیرن، چون دیدار بعدی تونس با بلژیم و پاناما است و از پاناما هم با انگلستان و تونس بدون شک انگلستان و بلژیم با قدرت در بازیهای بعدی رویارویی خواهند کرد.
بازی دیشب انگلستان و تونس هم تماشایی بود نیمی صاحب. آیا محمد صلاح در تیم مصر امشب بازی خواهد کرد؟
خب برخی تبصره ها میگن که نبود محمد صلاح در بازی مصر با یوروگوئه شاید به شکست مصری ها انجامید، اما به هر صورت مصر در گروه خود منفی یک است که از بزرگترین امیدها شرکت محمد صلاح در بازی امشب است. ورزشکار کندک مصدوم است و با آنکه قرار است در بازی با روسیه شرکت کند شاید کمتر در میدان حضور داشته باشد و تعویض شود.
تشکر از شما جاوید نعیمی و این موضوع را لحظه به لحظه دنبال میکنیم و تازه ترین ها را به شما خواهیم رساند. 1:30 به وقت کابل است. زرغونه منگل در استودیو است با داستان پر از خبر.
حکومت ازبکستان برای میزبانی مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و شورشیان طالب ابراز آمادگی کرده است. وزارت خارجه ازبکستان می گوید که این آمادگی یک بخش از تعهدات کشورش در کنفرانس دو ماه پیش تاشکند می باشد. 4 تن از نیروهای دولتی در حمله شورشیان طالب در دشت ارچی کندوز کشته شدند. مقامات در اسرائیل یک وزیر اسبق کابینه آن کشور را که زمان به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شده بود این بار به اتهام جاسوسی به ایران دستگیر کردند. مجلس صنایع امریکا فروش طیاره‌های جنگی نو F-35 به ترکیه را تا زمانی که این کشور از خریداری سیستم دفاعی هوایی S-400 روسی منصرف نشده باشد منع ساخت. رئیس جمهور امریکا تعهد کرده است که سلطه کشورش در فضا را حفظ کند و از همین رو به وزارت دفاع دستور ایجاد نیروی فضایی را داد. و در ادامه بازی‌های جام جهانی فوتبال روسیه امروز 3 دیدار برگزار خواهد شد. در بازی نخست کولومبیا با ژاپن مقابل می شود، سپس مسابقه پولند با سنگال است و دیدار بعدی میان روسیه و مصر خواهد بود.
همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تا تشکر که تا این دم همراه ما بودید و این هم برنامه هفتگی این ساعت.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت اول فساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لایداری فساد سرد مبارزه زنگر اخبرانه لازادی رادیونه.
گرانو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله. خدای دې وکړي چې د روژې مبارکې میاشتې ورځې په خیر تیر کړئ. زه حسیب الله تلاش د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونې ته تاسو ته خره خلاص وایم. شنونده های عزیز، برنامه این هفته ما به وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اختصاص یافته و در برنامه عبدالمقیم افغان رئیس پلان پالیسی این وزارت با ما هستن. این را خوش آمدید میکیم.
ډیر زیات مننه تلاش صاحب تاسو درنو همکارانو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته د زړه له تله سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
کور مو ودان. شنونده های عزیز، اگر در مورد فساد در وزارت اطلاعات و فرهنگ و هم شکایت و مشکلات داشته باشین، می توانین به شماره های 0799-20-3540 و 0700-822-755 با ما به تماس شوید. خغلی افغان، پیلول دی چه افغانستان حکومت یو نوې ستراتیژي له فساد سره د مبارزې په برخه کې نوې ستراتیژي جوړه کړله، او د دې ستراتیژي پر اساس باندې وزارتونه او ادارې مکلف وګڼل سوی چې باید کلنی پلان جوړ کړي، یعنی د فساد سره د مبارزې په برخه کې دوی باید خپل کلنی پلان حکومت ته وړاندې کړي. غواړم په پیل کې د دغه ستراتیژي په اړه باندې تاسو نو وپوښتم چې د دغه ستراتیژي توپیر د تیرې ستراتیژي په اړه باندې څه دی، او تاسو دوی ته کوم پلان تیار کړی دی؟ که تیار کړی مو دی، دغه پلان په کومو برخو راڅرخي؟
بله ډیر زیات مننه تلاش صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان اسلامي جمهوریت اداري فساد سره د مبارزې په اکله باندې یوه ملي ستراتیژي له ډیرو مشورو، خبرو او کارونو څخه وروسته نهایي کړې ده، او ټولو ادارو ته هدایت شوی ده چې د هغې ستراتیژي په رڼا کې خپلو اړوندو ادارو کې د اداري فساد ستونزو ته په کتو سره لازم او عملي پلانونه جوړ کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د نورو ادارو په څیر باندې د همغې ملي ستراتیژي په پام سره لومړی د وزارت په دننه کې یوه کمیټه تشکیل کړه چې له مختلفو رئیسانو څخه عبارت وه، په راس کې یې د دې وزارت اداري مالي او د ګرځندوی معین صاحب په راس کې شتون درلودی. کمیټې خپل کار وکړ، اول یې هغه نقاط یا هغه برخې په ګوته کړې چې په هغو کې داسې حدس کېدی یا داسې امکان و چې په دې ځایو کې کېدی شي فساد وي. وروسته یې د هغو نقطو د له منځه وړلو لپاره او د فساد سره د مبارزې په هکله باندې د کوټلو ګامونو د اخیستلو لپاره یو پلان ترتیب شو، او له هغه څخه وروسته د ستراتیژي د هدایاتو او د لارښوونو په پام سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت کلنی پلان له اړوندو مدني ټولنو سره چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په ګډه کار کوي شریک شو، د دوی نظریات واخیستل شول، د اړوندو ادارو نظریات واخیستل شول. وروسته دا پلان نهایي شو او د افغانستان اسلامي جمهوریت دفتر ریاست کې د ځانګړي سکرتریت په نوم باندې یوه نوې اداره ایجاد شوې ده چې د همدې ستراتیژۍ د تطبیق مسؤلیت په غاړه باندې لري. له هغوی سره شریک شو او هغه پلان د تطبیق وړ ده. فعلاً د اطلاعات او فرهنګ وزارت په ټولو ادارو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو ځل بیا ځان ژمن بولي او له مخکې څخه هم ژمن اوسي د اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ د هدایاتو او لارښوونو سره په پام کې او د خپل ترتیب شوي پلان ته په توجه سره له اداري فساد سره په کلکه مبارزه وکړي او مخه یې ونیسي.
تشکر. شما گفتین در این پلان بخش هایی که یا مواردی که آسیب پذیر از فساد بود یا هم در او امکان فساد وجود داشت گنجانیده شد. دقیقا کدام بخش های وزارت اطلاعات فرهنگ آسیب پذیر از فساد هستند یا هم احتمال و امکان فساد در او وجود دارند؟
که څه هم د وزارتونو د خپل کاري ډول ته په پام سره له یو بل سره ډیر زیات تفاوت لري او په مختلفو عرصو کې کار کوي، چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم تقریبا ټول کارونه یا ډیر زیات کارونه په فرهنګي برخه کې دي. یو د خوشبختی خبره دا ده چې په فرهنګي برخه کې په کارونو کې هغه د فساد امکان او د فساد شتون نسبت نور برخو ته ډیر زیات کم وي، نو د دې له امله اطلاعات او فرهنګ وزارت کې هم د فساد کچه به هم کمه وي او هغه نقطې به هم حتما کمې وي نسبت نورو ادارو ته یا نسبت نورو برخو ته. خو بیا هم داسې اطلاعات او فرهنګ وزارت او د افغانستان اسلامي جمهوري دولت په مجموع کې ځان ژمن ګڼي چې د هر ډول فساد په وړاندې باندې خپل کوټلي ګامونه واخلي، مبارزه وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم څو ساحې ځان لپاره مشخصې کړي دي، هغه تدارکاتي پړاوونه دي، د استخدام پروسه ده او د پروژو تطبیق ده، د انکشافي پروژو تطبیق ده، هم دا ډول د وزارت د ورځنیو چارو نظارت او بررسي ده. دا څلور پنځه بخښونه اطلاعات او فرهنګ وزارت ځان ته مشخص کړي دي او په همدې برخه کې به کار کوي تر څو د اداري فساد لا ښه مخه نیول شوي.
په تېرو دورو کې هم کومه ستراتیژي چې تاسو د فساد سره د مبارزې په برخه کې درلودله، مطمئن یم چې هغوی ته تاسو یو پلان درلود او د هغې پلان په هغه پلان کې مو هم دغه موارد و چې د تدارکاتو برخه وه، د استخدام یا د مقررې او ګمارونو برخه او د قراردادونو برخه وه چې انکشافي پروژې تاسو عملي کولې. ستاسو تجربه څه ده په هغه وختو کې تاسو په دغه کومو برخو کې تاسو ډیر له فساد سره مخ وئ یا هم له فساد څخه زیانمن شوي یاست؟
یوه برخه چې ټول افغانستان کې کېدای شي زیانمنه برخه وه، یا داسې فکر کېدای شي دې برخه کېدای شي اداري فساد ویره وه یا ستونزه وه، هغه د تدارکاتو برخه وه تقریبا په ټولو وزارتونو کې. چې خوشبختانه په دې وروستیو کې د حکومت رهبري داسې تصمیم ونیوی چې په ټولو ادارو کې د تدارکاتو په برخه کې پراخ تغیرات رااله، چې له هغې جملې څخه د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د تدارکاتو یو آمریت موږ لرو چې له اوله سره تر پایه پورې ټول مامورین یې تغیر شول، پر ځای باندې نوي کسان په دنده باندې وګمارل شول. چې دا یو ښه بېلګه ده او یو ښه مثال ده، او کېدای شي موږ په دې باندې ډېر زیات امیدوار یو چې د اداري فساد سره د مبارزې برخه کې به دا یو جدي ګام وي، او انشاءالله چې د هغه لږ اداري فساد اندېښنه سي به هغه هم راکمه شوې وي. نو زیاته برخه د پروژو د اعلان یا د پرونو ورکول او دغه تیمرایل کول او تزرکاتی پروسی تر سره کول اسې د دې تغیرات او د نوې کسانو په استخدام سره به د سن زره کم شي ان شاء الله.
اما خب مم به تمام بخشای که شما یادوری کردین، ما آغاز میکنیم از بخش استخدام. شما گفتین که در بخش استخدام در قدر مشکلات وجود نداشته یا هم فساد نبوده، در پلان جدید هم میره گنجانیدین که جلوی بیشتر جلوی از این موضوعات گرفته شد. ما شکایت های زیادی داریم که کسی است که در خود وزارت اطلاعات فرهنگ استخدام بر اساس شایستگی یا بر اساس شایسته سالاری صورت نمیگیره، بلکه بر اساس واسطه ها، بر اساس شناخت، بر اساس خویشاوندی و بر اساس موضوعات دیگه هم وجود داره که برای چهره های سیاسی هم یا بخش چهره های مطرح شده نفوذ دارن و بر اساس نفوذ از اونا استخدام میشن، که شما به این شکایات چی جواب دارین؟
که درسی ستونزی بوی او ستونزی پیچ دول بندی ردیده نیستی خوبی بی خبر تا باید متوجه و سیر روسی زی پکت دم سال پر دول سر یادوام څواخ مخ کې د بشری منابعو ریاست اجرایی مدیریت سی پنځم بسته هغه اعلان تور کل سوی و 300 نفر امتحان ورکي، شاوخوا 300 نفر، نو په 300 نفر کې یو نفر کامیابیدی، یو نفر باید بسته راغلی وي، هغه 290 نفر اتمن ځانته یو دلیل لري، کېدای شي ځینې په دې باندې قانې وایي چې خپله ولتیا لازمه نه بلله، یا بې اسناد نه وپره، د اخل 500 نفر یا په لسګونو کسان د دې ادعا لري چې دوی باید راغلي وای، نو دوی به اتمن خپل ږغ تر یو ځای پورې رسوي، تر کومه ځای چې موږ په جریان کې یو د استخدام پروسه په مجموع کې په افغانستان کې دغه د ملکي خدمتونو د قانون له مخې او د اصلاحاتي ادارې د طرزالعملونو له مخې ډېره واضح پروسه ده. ستونزې به پکې وي، ولې هغه پروسه او میکانیزم یې ډېر واضح او شفاف ده، که په هره مرحله کې د شرطلس په مرحله کې، د امتحان په مرحله کې څوک شکایت ولري، د کمیسیون لخوا څخه د شکایت تونه یو مشخص بورد ورته جوړ شوی ده، هغه بورد د شکایتونو بررسی کوي، او که بیا تر هغه وروسته دا ستونزه وي چې هغه بورد رسیدګي ورته ونشي کولی، عدلي ارګانو ته یې قضیه لیږل کیږي، تر یو ځایه پورې دغه میکانیزمونه او قوانین چې مخته وړل شوي دي د دې زمینه یې کمه کړې ده، نسبت په خوا ته چې ډېر زیات هر چا په خپله خوښه باندې کسان استخدامول په خپله اداره کې، نو د نوي قوانینو په مراد سره او د نوي طرزالعملونو په جوړېدو په تطبیق سره د دې زمینه کمه شوې ده. په دې وروستیو کې بل شکار سیوس او ډیر غزمن، خصوصا د شفافیت د تامین لپاره او د پروسې د لارونتیا لپاره هغه د کانکور په شکل باندې امتحان او سی هغه ته پکت بستونه ورکول کیږي، د اصلاحات اداري کمیسیون هغه اعلان تور کوي، یعنی موږ تقریبا د شپیتو بستون لپاره 1200 کاندیدان درلودل، د شفاف سیستم لپاره هغه مخته وړل کیږي او پر وځای باندې امتحان اخیستل کیږي، او په هغه کې اتمن هغه څوک چې ولتیا ولري هغه مخته کیږي. موږ په دې باندې امیدوار یو چې د سیستمونو په پرمختګ سره، د سیستمونو په جوړېدو سره، د میکانیزمونو په منځ سره تک سره د ستونزې به نور مخته لمنځه ځي، او په آینده کې موږ له دې ستونزو سره نه مخ اتمن د افغانستان حالات داسې حالات سي کېدای سي ځینې خلک شکایت ولري او ځینې خلک ستونزه ولري، ولې بیا هم زه د ډاډ هغه چاته ورکوم چې دوی د اطلاعات او فرهنګ وزارت د استخدام له پروسې څخه شاکي دي یا شکایت لري، چې دوی هغه ټولو قانوني مراحلو په طی کولو سره کولی شي خپل شکایت رسیدګي وسي او خپل قینات حاصل کړي.
ډېره مننه. دا چې تاسو وایئ چې ستونزې موږ نه ردوو، امکان لري ستونزې وي، د فساد موارد وي، او یعنی تاسو د دغه ستونزو یا د دغه فساد نقطه دو که جدیره کم اندازه هم وی عامل چه بوله، یعنی دیدی عامل هم اغا واسطی دی، پیجنگلوی دی، یا هم دی زین سیاسی یا مطرح چیرو نفوذ دسته سو پر بزارت بنده؟
پا مجموع که یو ناول فرهنگ سی افغانستان که متاسفانه ستا هغه دا ده چې دغه د خپلوۍ او خپلوان شریکۍ او هغه څوک چې په قدرت کې وي دغه د احساس درلودل چې حتما د خپلو خپلوانو پېژندګلوي باید پر ځان باندې راټول کړي، دا په مجموع کې اداري ټولو ادارو ته کېدای شي ستونزه وي، اطلاعات او فرهنګ وزارت هم هغه یوه ستونزه ده، ولې بیا موږ پر دې باندې ټینګار کوو چې که چېرته قوانینو ته په جدی توجه وسی د غوی د تطبیق لپاره د میکانیزمونو مطابق کار وسی د قوانینو تطبیق وسی ل نور هر ډول موضوعاتو په پام کې نیولو پرته ل تعصب څخه پرته ل خپلوي څخه پرته ل نور مسلو څخه پرته قوانین عملی سي د ستونزې به کم وي که په خوام دغه څه خبره سوي وي فکر کوم هغه به وزنی وجه بده وسی یا به قوانینو ته پرته وجو نه وي سوي یا به تطبیق سوي نه وي او یا به داسې مداخله وي د ځینو کسان له خوا سره مداخله او لاسوونه وي موږ په دې باندې امیدوار یو چې له دې وروسته به دا خبرې اندازه صفر ته راکمېږي او نه به وي که په مشخص ډول باندې بیا هم زه یادونه کوم که کوم اوریدونکي یا کوم دوستان په مشخص ډول باندې په اوسني وخت کې به استخدام په پروسه کې کومه ستونزه لري کېدای شي په ازادانه ډول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له رهبرۍ سره د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو د کمیسیون له شکایتونو له بورډ سره او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کې مشخصا د منابع بشري له ریاست سره شریک کې حتمن به رسیدګي
تشکر به موضوعاتی که شما گفتین مطمئنا نمی شکایت ها را تا یک حد تایید کردین و گفتین که می مشکلات وجود داره ایتن نه تنها در بخش استخدام هست در بخش های دیگه هم هست که به مراتب به او اشاره خواهد کردیم بخش دیگه که به او شکایت ها در بخش داریم اوی است که حتی شهای فرهنگی که شما به کشورهای بیرون از افغانستان یعنی خارج از افغانستان مفرستین و حتی شهای فرهنگی هم بر اساس شایستگی یا شایسته سالاری نیستن یعنی اینا بر اساس شناخت و یا هم بازم تکرار میکنم که بر اساس نفوذ بعضی اشخاص یا هم خویشتنداری گماشته میشن دیگه هم میخوایم نظر شما رو داشته باشم اما قبل از او فضل هادی وردک از وردک با ما در تماس است خاغل وردک خبروان تخرق لست میربانی اوکی
منانه محترم تلاسف سلامونه تاسه تا در افغانستان ازت من او رسته درانو ملمانه تا بلان بکمه مخواه ده اوکری چرا غجور بوه
کور موادن دیر ازت منانه
نو واقعا ده تاسه درانو ملمانه دیر درانه خبری وکی زده ده می خبری پتایید بانده دوم رویه ما چه نیمو یو دوسته یا پا دمخ کو شپو که دوگو وزارت پرهنگ کم آغا تا کامیاب شبه و بیا حال تا ورغلای و چیزه تاریر وگردیدم خو آغا کم مشکل ویده ما حال نشول آغا کم زای تجویی چیزه کامیاب شبه و مغزای که ویده تاریر زوات وانه ویده و آغا زای ما دوی نمره تاپیر و کدره نمره تاپیر و آغا زای ده ما بلچانی ولای و بخود به طول داغا واسیتا بازایی دیو مشکل لکده چه ویچی مشکل حال دی مشکل نده حال شوه لکه چه حال تا بدلاز خال دمورل شوی تا چه وارشی اول خو مثال اپاکتی و پارسی پارک دیال تا چه دختون وارشی اول چه چوب خبر بوندی پویی پده چالور پینزه ورازه یولاس ورازه وطن یوی و مشکل نده حال شوه چه دو تا داسی وطن های درانه ملمانه نمی داغا پختنه دا چه تا بداس قضاواب بوند خبر وکا چه داغا مشکلو به خال که حال شی او دو تا داسی وطن ها جوره شی چه سوک مشکل ورلی ریال تا وارشی داغا ملکشی کل ورطا حال شی
ډیر زیاته مننه خغلی وردک مهرباني خغلی افغان
وردک ورور څخه ډیر زیاته مننه چې هغه عملي ستونزې مطرح کړله زه یو ځل بیا پر دې باندې ټینګار کوم خپل ځوانانو ته چې تاسو مې سکیورې ما کېدې چې په اړه حالت کې ستونزې سره مخ شي خو دا که څوک یو ځل په اداره کې سم برخورد درسره ونه کړي او تاسو پروسه پرېږدي تر خپل وخت تیر شي دا به ستاسو د آینده باندې بد تاثیر وکړي او په مجموع کې به له پروسس څخه ناامیده یاست زه یو ځل بیا پر دې باندې ټینګار کوم چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت په مجموع کې د ملکي خدمتونو لپاره ډېر واضح پروسیجرونه او میکانیزمونه لري چې د هغو په تعقیب سره حتماً حق وقدار ته رسیږي مخکې دوست یادونه وکوله چې د بل چا دوې نمرې فرق ورسره نو که په دوې نمرې وم خو دغه حق دغه بل دوست وسې دوې نمرې لوړې وي که اته په یوه نمره باندې دغه بل نفر لوړ وي نو خو حق دغه په یوه بس کې دوه نفره نشي راکلی بیا هم که چېرته دوی قانوني ستونزه درلوده زه پر دې باندې ټینګار کوم چې هغه قانوني پروسیجرونه دې ترسره کړي قانوني مراجعو ته مراجعه وکړي حتماً د دې ستونزه اورېدل کېږي او حتماً نتیجه ورکوي د استخدام په پروسه کې خصوصا که دوی چېرته د شکایتونو کمیسیون ته یا د شکایتونو بورډ ته په ملکي خدمتونو کمیسیون کې مراجعه وکړي خپل شکایت درج کړي پر ټاکلي وخت باندې هیڅ شکایت بې رسیدګي څخه نه پاتېږي او موږ د دې په خپله اداره کې د دې شهیدانو اکثر شکایتونو ته پر ځای باندې رسیدګي سوې ده پر وخت باندې رسیدګي سوې ده او یا هغه چا شکایت کړی هغه ته قناعت ورکړل سوې ده او یا خپل لاس باندې ورکړل سوې ده نو یو ځل بیا له ټول دوستانو څخه غوښتنه دا ده چې که چېرته تاسې په هر وزارت کې یا په هر اداره کې له دا ډول ستونزو سره مخ کېږئ په دې خاطر باندې یادونه بیا کوم چې موږ د ځوانانو معینیت هم لرو او زموږ یو مسولیت دا ده چې ځوانانو ته د لازمو مشورو په ورکولو کې د دوی د کار زمینې برابرولو کې موږ باید کار وکړو نو په دې خاطر باندې یو ځل بیا له ځوانانو څخه غوښتنه دا ده چې دوی تر خپل حق باید تیر نه شي خپل هغه قانوني پروسه ته مرایل کې حتماً رسیدګي ورته کېږي
ډیر زیاته مننه. او زما پوښتنه د اتشو په اړه باندې هم
بلې د اطلاعات او فرهنګ وزارت دوستي هیوادونو سره د فرهنګي چارو د تنظیم لپاره په یو شمېر هیوادونو کې فرهنګي اتشې لري، سی په ایران او پاکستان کې موږ د فرهنګي اتشو مرستیال هم لرو او په نورو هیوادونو کې یوازې یو تن د فرهنګي اتشې په اس باندې کار کوي. له هغو جملې څخه په هندوستان کې، په پاکستان کې، په ایران کې، عربي اماراتو کې، په روسیه کې، په جرمني کې، امریکا او تاجکستان کې موږ فرهنګي اتشې لرو. د دوی لپاره یو مشخص طرزالعمل شته، د هغوی لپاره شرایط په پام کې نیول شوي دي، ورلمخه سنجول شوي دي. دې شرایط په پام سره کېدای شي او د دې پروسې په پام کې نیولو سره
کوم شرایط
دوی کولای شي چې د فرهنګي اتشې پیس باندې کار وکړي. د فرهنګي اتشې د ټاکلو لپاره لومړی شرط دا ده چې هغه باید د نورو شرایطو تر څنګ د ملکي خدمتونو د قانون کې درج شوي دي، چې هغه باید په کوم جرم باندې متهم نه وي، هغه باید 18 کلنۍ سن بشپړ کړی وي، هغه قانوني شرایط ټاکل شوي. د هغه تر څنګ دوه ځانګړي شرایط موږ ورته لرو. هغه یو دا ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او یا هم په فرهنګي برخه فرهنګي فعالیتونو کې درې کاله باید کاري تجربه ولري، په افغانستان دننه کې باید کار کړی وي، تر څو د فرهنګي نیادونو او د فرهنګي بنسټونو د فعالیت له طرز څخه او د افغانستان په مجموع کې د افغانستان د فرهنګي سیاست څخه دی خبر وي. دا شرط دی لپاره. دا دوم شرط دا ده چې هیواد چې دی ورسې هغه کوربه هیواد په ژبه باندې باید پوره تسلط ولري. په دې سره په هغه هیواد کې اکثره پروګرامونه وي، دوی باید اشتراک وکړي، د هغوی په فرهنګي غونډو کې اشتراک وکړي، د فرهنګي پروګرامونو تنظیم کړي. نو دې لپاره د هغه هیواد په ژبه باندې باید بلدتیا ولري. دې دوو شرایطو په کتو سره د قانوني مراحلو له تې کول وروسته د فرهنګي اتشې پیس باندې څوک ټاکل کیږي. اولته د خدمت موده یې 3 کاله ده، کله چې 3 کاله پرسول بیرته غره وشتل کیږي او پر ځای باندې بل څوک ټاکل
کیږي. شکایت همی است او کسایی که فرستاده میشه به خاطر همی 3 سال یا هم موضوع برگشت هست که ممکن بعضیشان به افغانستان دوباره بر نگردن، و موضوع دومی است که او کسایی که فرستاده میشه اونا بر اساس شایستگی نیست، یا بر اساس واسطه هست، یا بر اساس شناخت هست، یا بر اساس موضوعات دیگه که خودش فسادزا هست و عامل فساد است.
که لر مشخص خبره وسی مثلا پدی فرنگیت شیک پلاسی و دوی کسیمش فرنگیت شل درو کوم ځای ته داسې څوک لرل سوی د سغه ولتیا ونه لري، او یا د نورو شرایط په پام کې سره لرل سوی د شرایط نه دي تر سره کړی کوم مشخص وو.
منظور دا دی چې د دوی شکایتونه دا و چې ځنګړي کسان ورته مشخص کیږي، یعنی په عمومي توګه باندې دا اهمه پروسه نه ده چې یو څوک وکولای شي، فقط یو څو مشخص کسان چې هغه یا هم پیژنګل ویلري یا هم هغه ځینې کسانو سره روابط لري چې هغه معرفي کړی دي چې باید تاسو د اتشې په توګه باندې ولېږي، یا هم یعنی دوی خپل دغه د دوی ورتیا دومره هم مطرح نه ده لکه دا چې دوی پیژنګل ویلري یا هم نور
یعنی
دا دوی سره عوامل دي،
یعنی داسې مشخص بیلګه یا مثال نشته سي ورشي سي،
یعنی دا شکایتونه دي چې موږ ته را لګل شوی دي، یعنی موږ نه شو کولای چې تاسو ته نو مخلو چې دغه نفر دغه نفر، یعنی دا شکایتونه دي چې موږ ته راغلل اول چې د تاسو په برخه کې هم دغه سن زده نه وځي تاسو په درک په عمومي توګه باندې راغلو. خو په ځنګړي توګه چې د تاسو د وزارت په اړه باندې شکایت لرو، هغه هم دا و چې اتشې هم که ګمارل کیږي، یعنی په دالس هیوادونو کې کېدای شي لس واړه داسې نه وي، یعنی دوه موارد یا یو مورد یا درې مورد داسې وي چې په هغه کې نور عوامل د ورتیا پر ځای باندې رامنځته شوي دي.
د ستونزه رښتیا هم تر اوس په اوسني پروسیجر باندې لکه څنګه چې ما مخکې تشریح کړم، د همدې دوه شرایطو په پام سره د څوک چې د فرهنګي اتشې پیس باندې ټاکل کیږي، دا دوه شرایط خصوصا په پام کې زیات نیول کیږي. له دې وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو له کمیسیون سره او د بهرنیو چارو وزارت سره په ګډه پر یو میکانیزم باندې کار کوي، تر څو د فرهنګي اتشو بستونه هم لکه د نورو ملکي خدمتونو د بستونو په څیر باندې د آزادو سیالۍ له لارې څخه اعلان ته ورکړل شي. پر هغه میکانیزم او طرزالعمل باندې کار روان ده، تر څو اعلان ته ورکړل شي او عام ځوانان عام افغانان ټول یو شان ته په یو ډول باندې په سیالۍ کې برخه واخلي، او د ولتیا په اساس باندې څوک ځین انتخاب شي، هغه د فرهنګي اتشو پیس باندې کار وکړي. پر دې میکانیزم باندې کار روان ده، او ډیر ضرب ان شاء الله موږ د دې شهیدان اوسېږي. د فرهنګي اتشو بستونه لکه د نورو مامورینو په څیر باندې اعلان ته ورکړل شي، او ټول افغانان برخه کې واخلي او خپل ولتیا په اساس باندې وټاکل
شي. کوم شکایتونه او کوم ستونزې یا هم د کم یا ډیر فساد شتون چې اوس دی، دا به هم له منځه ولاړ شي.
دا به هم له منځه تللی وي.
ډیر زیاته مننه. موضوع مشخصه دي کې باعث شکایت هم شده و با باعث شده که وزارت شما یا کارکرد وزارت شما فعالیتش زیر سوال قرار بگیره. اوی است که فعلا در بخش هماهنگی با رسانه ها و یا هم هماهنگی با خبرنگاران یا در بخش عموما در بخش مطبوعات وظیفه وزارت اطلاعات فرهنگ بیشتر جامعه مدنی و نهادهای حمایت کننده رسانه ها به پیش میبره، یعنی فعالیت از اونا فعالیت مشروع هست، یعنی فعالیت از اونا تا حدی است که وظیفه اصلی که وزارت اطلاعات فرهنگ داره او را زیر سایه خود قرار داده. یعنی فعالیت های شما در بخش هماهنگی با رسانه ها و نظارت بر رسانه ها، بخش مطبوعات، بخش خبرنگاران بسیار کم است. یعنی علت ازش چی است؟ چرا نتونستین در بخش رسانه و مطبوعات فعالیتتان بیشتر بسازین و هم وظیفه اصلی که مربوط شما میشه جامعه مدنی و نهادهای مدنی زیر سایه فعالیت های شما قرار بگیرن، نه شما زیر سایه فعالیت از اونا؟
من نه تلاش صاحب لکه څنګه چې اوریدون کې بم اتمن په جریان کې د افغانستان د اساسي قانون او نور قوانین او په مجموع کې د افغانستان د رسنیز سیاست یو لوی لاسته راوړنه هم ده. دا وعده پم ده د رسنۍ په پوره ډول سره حمایت سي، د رسنیو هر اړخیز حمایت وسي، د دې ملاتړ وسي او د بیان ازادي په پوره ډول سره څنګه چې لازمه ده هغه تضمین سي. همدې اصل ته په پام سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت له تیرو څو کلونو راهیسې د رسنیو د ملاتړ او حمایت په برخه کې او د بیان د ازادي ته د ژمنتیا په برخه کې خپلې پوره هڅې کړې دي، او له دې وروسته هم د دې تضمین د اطلاعات او فرهنګ وزارت سي په هر بیا کې د سي په هر قیمت باندې وي د رسنیو حمایت او د بیان ازادي ته ژمنتیا شي او همدې ژمنتیا ته به ادامه ورکړي. د دې ترڅنګ زموږ وسم تمرکز پر دې دا او پر دې باندې به تمرکز وسې سي د بیان د ازادي ترڅنګ مسؤلې او ملي ګټو ترجمنې رسنۍ باید موږ ول رسدا د یو ټولن لپاره د ملت لپاره ډیر اساسي ګڼل کیږي. همدې ته په پام سره د افغانستان د قوانینو پرونه کې مختلف کمیسیونونه فعالیت کوي، د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په ګډه باندې شغه کمیسیونونو ترکیب هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت یا په اکثرو پراس کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر صاحب وی او یا نور مين صاحبانه پراس کې د آزادو رسنیو څخه هم دوستان دغه غړیتوب لري، له مختلفو نیادو څخه د کمیسیونونو غړیتوب لري. سدې د رسنیو لپاره په همدې دوړو برخې سم د بیان ازادي تضمین کې هم د رسنیو خپلواکي تضمین سي، په عین حال کې د رسنیو منتیا او ملي ګټو ته درناوی پرځای سي. په دې برخه کې د کمیسیونونو کار کوي چې د غیلو جملې څخه د مثال په ډول سره زه د رسنیو د سرغړونو کمیسیون یادولای سم چې په تیر شپږ نوي کال کې تقریبا شپږ وشپېته قضیه د سرغړونې قضیه څېړلې دي، او یا هم عدالت په کمیسیون کې حل شوی دي، او یا هم د نور تعقیب لپاره و عدلي ارګانو ته لیږل شوی دي. ستاسو په خپل یوه لاسته راوړنه ده او د رسنیو د حمایت او د رسنیو د مسولیتونو ته د دې ته پام راړول لپاره یوه ښه بیلګه کېدای شي. د دې ترڅنګ که موږ تاسو وګورو چې اطلاعات او فرهنګ وزارت د زمينه څه ډول چمتو کړی ده چې آزاد نهادونه یا خصوصي بنسټونه له موږ سره په ګډه باندې کار کوي، دې ته موږ د اندېښنې پر ځای ورته خوشاله یو په دې باندې لا امیدوارون کې دسي. خصوصي بنسټونه او نهادونه د دې جوګسوي د دولتي په ځان کې ونیسي له دولتي ادارو سره په ګډه باندې کار وکړي،
یعنی هغه خپل کار کوي، اما هغه څه چې د هغه ته ورته فعالیت یا لوغې څخه ډیر فعالیت باید تاسو در سره کړی وي هغه څنګه
هم دا فعالیت دسي کېدای شي. هیڅ مثال تاسو داسې رانه کې چې بل نهادي وشپته د رسنۍ د سرغړونې قضیه څېړي لیبی که تاسو د بل کوم نه داسې مثال لري ساغه دی په یو کال کې درسنۍ د سرغړونې وشبې ته قضیه څېړلې وي د کوم خصوصي نیت بیا سم ده، او کنه امداد اطلاعات او فرهنګ وزارت تر ټولو غټ فعالیت شي د رسنۍ د ژمنتیا لپاره د بیان د ازادي د تضمین لپاره اطلاعات او فرهنګ وزارت کار کوي فعالیت کوي او لاس تر زنه نه ده نست، او لدی ورسته به اوس موږ هغه تر رسیدلې یو الحمدلله سي که موږ خپل رسنۍ له همسایي وادونو سره پرتلکو په افغانستان کې د رسنۍ وضعیت تر ډیره ده پوری د قینات ول ده او تر ډیره ده پوری قینات کړی ده. د سې نامنیو ټول برخې او د ژوند ټول برخې غوښلې دي چې د رسنیو تم ډیر غوښنه متوجي ولی په مجموع کې د رسنیو فعالیت بیان ازادي هغه تر رسیدل د قینات ور باندې وکړو. هو زموږ لپاره اولیت ده او تمرکز هم پر دا باندې وي چې رسنۍ د دې ترڅنګ سي د بیان ازادي ولري، خپلواکي ولري، ملي ګټو ته ژمنتیا ته باید ډیر زیات توجه وکړي، او د رسنیو یو ډول مسولیت احساس باید له ټولو رسنیو سره کڅ په محلي کچوي که په ملي کچوي د مسولیت احساس د ملي ګټو په وړاندې باید 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 ولري چې دا غل لپاره يم دغه کمیسون سی وش په تخزي څړلې د دایښه بیلګه کې دی
ډېر زه تمنانه افغان سپ لدین چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ لراتنګ مو ډېر زه تمنانه شنمدای عزیز شما هم جوان سپاس کې با ما در برنامه شرکت کردین او سوالات و نظرات خود را مطرح کردین برنامه هفته آینده به وزارت محترم دفاع اختصاص یافته شما میتونین با ما تماس بگیرین و شکایات و نظرتون را با ما شریک بسازین تا برنامه دیگر الله حافظ
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620 0042-02-21-12-41-38